السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغو وزارتونو د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او برېټانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یوه زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې 8 تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو، او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولیږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا 0.5 کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د آسټرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د آسټرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسی هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولې ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه تل وستلی شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوري نم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شی زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بېګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تاله یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته. پولیسو په چا هم ډزې نه وی کړي، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې 80 پکې بیرته نیول شوی دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس، هېواد لکه د پاکستان لاس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ضروري وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په دویمه یې خپور کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. د یونیچسیار په ټکو د هغه راستانه شویو کورنیو له ډلې چې ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی لري، اوس 40% د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچا د نورو کورنیو په پرتله ډېره کمه ده. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي په خپل هیواد کې د بېلابېلو ستونزو تر څنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسیږي وایي د بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې تر څنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابر کړي.
دلته داسې خاص مزدوري نه نشته چې مزدوري وي، دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ په سبا کېده. حکومت نن دغه خاص دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه شي زده کړي یو څه وي. خو تبه چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچي جوړیږي. دغه واضح خبره ده، یا بچي ته کوم پوډلی ته جوړیږي، یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي.
د فضل ربی یو یو لسکلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، د مکتب تم نظم او سبق تم نظم، مونږ جامع نشته، ټول ملګرو نشته. حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي دی هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی څو وکړي او چرته لاړ شي.
د ایران کار دوشم
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس چې په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنیدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لاپسې سخت کړی. د تېرې مې میاشتې په 10مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنېدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان د بشری وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوی وو. په کې راغلي و په داسې حال کې چې سکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندان 214 بندیان هغه مال تختیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تختیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دي. د سند د پولیسو مشران وایي د پیکې پاړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شي او ژمنه کوي چې ټول تختیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لورته د سند حکومت د پیکې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سند پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په درېمه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په درېمه نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیښه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون پنځه کسان جوبل شوی هم دي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تالا یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته، پولیسو په چا هم ډزې نه دي کړې، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وي. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 218 بندیان تښتېدلی وو چې اتیا پکې بیرته نیول شوی دي.
د سن پولیسو د زندانونو اداري مشر په وینا چې په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو راهسې زلزله راځي، نو د جیل چارواکو ټول بندیان د خپلو کمرو یا بیرکونو نه بهر راوستي وو، ځکه دا پیښه شوې ده. د پولیسو په وینا چې بندیانو پر پولیسو برید کړی او د ملیر زندان مرکزی دروازه یې ماته کړې او تښتېدلې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او د دې لپاره یې د پولیسو افسرانو یو کمیټې هم جوړه کړې ده. د جیل چارواکو په وینا تښتېدلي بندیان اکثر د منشیاتي توکو خرڅولو، د خلکو د وژنې او بیا ځینې پکې د ترهګرۍ په تورونو کې هم نیولې شوي وو. د سن اعلی وزیر مراد علي شاه د جون په درېمه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل پولیسو چارواکو ته یې د ټولو تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو او بشپړ پلټنو امر کړی دی.
دا غلطه پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو. څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کېږي. د ملیر په زندان کې 6000 نه زیات بندیان دي. د پیښې به پوره پلټنې کېږي.
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خان نجات، قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپلو څوکو لري کړی دي. په دې لړ کې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبري غونډه کې وویل چې دوه لوړپوړي افسران له خپلو څوکو لري کړی دي او دوه کسیزه کمیټې د پلټن لپاره جوړه کړې ده. په کراچۍ کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تښتېدلي دي چې ملیر ضلع، کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو درېو ورځو راهسې وخت په وخت زلزله راځي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې وو او شدت یې 3 وو او د جون له لومړۍ نیټې راهسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي، خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته. نوموړي په وینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ور بشو غزې ته هلته نن بیا اسرائیلي عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوک کسانو لور ته ډزې کړې دي، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه 8 دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر 90 زیات نور کسان ټپیان دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي، د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 20 فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو تروریستي ډله پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښایي 20 کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دریو ورځو کې دریمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا 0.5 کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ رامنځته کړی وو. د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو، په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته. د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرائیلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شا نشول، د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې. پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه دی نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په هکله تحقیق کوي. په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگی الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی، خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواکه توګه تایید کېدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګري ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی، خو 50 کلن یاسر ابو لب دا چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی ایسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبه په ورځ گهیز مهال شاوخوا 4 بجې پیل شوې او څو کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وې. هغې زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه وه پاتې شوې، خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې یو ویشت لارۍ خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی دوه نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 600 لاری غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی درې سرتیري د دوشنبه په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربان له پای ته رسیدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د غیوات تخیلاس یا شترنګ موټرې ډېرې واردې شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کېږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د تخیلاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناده موټر موجود وي او څه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لارې بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسې ځو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبرې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خداس شوی دی چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډیر شوی دی، بل دته طالبان دغه د اسناد ورکی نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه ارزانه دي ارچا خص دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی جنجال په دې معنی باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي
د کابل خاري او بل اوسیدونکو میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګي او دا چې وارد شوی موټر کبار کړي
موټر افغانستان ته وارديږي دا غي ازدحام ډېر زیات شوی دا او حادثات هم زیات شوی دي د افغانستان لاس موټر په افغانستان کې باید وګرځي نه د بهر لاس په واد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني وارديږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي نو دا مخنیوي لپاره زمونږ د فعلی حکومت څخه اهيله توقع ده چې د دې مخنیوي وکړي او د دې جدي اقدام وکړي
کچوم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر نه دی معلوم خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 13 میلادي کال اټکل کړي او چې په ټول افغانستان کې خای یو لکو پوری بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او رجستر کړي خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر سلوي غزر خودل او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت 13 میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کلی یا بیا اسناد موټر ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلی و چې خلاص اشترنګ لرونکو موټر ته موقتی اسناد ورکوي د دې وزارت مرسیال محمد نبی عمری ویلی و چې دغه موټر ته د سونزو د حواری په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي نو موږ ویلی و چې په دې کار سره بعد ترافیکی غنی غونی او ترافیکی پیخو مخاوني ول شي خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکی غنګونه کم نه شو بلکې د کابل خار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکی پیخو شمیر هم ورسره زیات شو د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیر شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2029 ترافیکی پیخې رامنځته شوې چې لامل یې 1141 کسان مړ شوي او نږدې 3309 ټپیان شوي نوموړي ویلي و چې دا پیخې ډېرې د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د حج مراسمو تتللی یو شمیر افغان اجان وای مینا او عرفات ته د اجانو د لیګ لړې نن شپه پیل شې دوی له مسولینو غواړي چې عمر تیرو او مالولو حاجانو ته د حج مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفی د ورځې مراسمو ته یو ورځ پاتې ده یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفی د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي د افغان حاجیانو له ډلې اساق محمدی نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهال ویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي
آمدگی ها گرفته شده
دی وای تیاری نیول شوه محلویش هم تاکل شوه دی د همدغه محلویش پر بنسټ سر لنن شپې د مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالیږي زموږ غوښتنه ده چې محترم استادان باید د پخا په پرتل ډیر حد سو کو تر سو د عرفات او اختر مراسم په سمتوګه تر سره شي په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاج سره چې عمرونه ډیر دی او کمزور دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولای شي په سمتوګه د حج مراسم تر سره کړي
انجام بدن
بل افغان حاجی عبد اللطیف هم د چمتووالی پاړه زادي راډیو ته وویل
لیکن مشینو میګم اومده کړده
انشاء الله دی وای زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی دا معلومه نه ده چې موږ بنان شپزو او که سبا شپه استادان راځي موږ تلار خو نه کوي موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړی موټر تیار دي او ټول وسایل محمد کړی دوی با لومړی مینا بیا عرفات او بیا مزدلفه ته ولاړ شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د ډیر زره افغان حاجانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناشته شوې په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استادو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا عرفات او مزدلفه ته د افغان حاجانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي، تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د ثنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې په خپل هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ ثنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو وفعاله ثنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. ثنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانه یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او ثنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مړه شوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی او دوی د هیچا سره دښمني هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولي نه دي. هغه وویل چې د ثنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پرون دا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغلی دا چی پکم کی یو دا تلس نلس کلیزہ جنہی مرک شوے دے اگیو ہم دا چا خلاف سا داویداری ندا ظاہر کری پچائی جاشا کی ظہار ندے کریں. پولیس خپل تفتیش کئی ایکچولی دا پولیس دو درے مین مین کردار دے کارونے دی چی شہادتونا ایک یرایوزے کول ملزم نیول دا ملزم نا تفتیش پا عمل کی راوستل او دا اگی او پورا رپورٹ عدالت مخی تای خودل دی سزا جزا ور کول چی کم دے د عدالت کار دی. انشاء الله دا ملزمان به ډیر زر ونیول شي. شهادتونه ټول رایو ذکر شوي دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپه ویسي پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوي دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلاچ خزا پخپلو پھود او درے دلو ہسا کوی نو سڑو ناموس تا خطر پیشی گی. تا ناموس پنوم وجنا زمون د ٹولنے پخوانے دود دے. دوی وئی چ خزا باید پکور کی کینی ٹول سڑی د خزو د واک پزت متحد شی چدا خزا ولے خاندی خوشالا ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا. دوی وئی چ خزا کوری نئی بدناموی آیا سڑی لگ داسے کرونا کوی چ کوری نئی بدنامہ کڑی
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د ثنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. ثنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. په 3 جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د ثنا یوسف په قتل کې ککړ کس یې نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د ثنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د ثنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند بوسی. زادیانا صالحی او زلبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرغلاس وایم، او هله لرم چې دلوست تر وروستنی